بچی شوی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه اوریدو ته چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي زه رضوان مراد تاسو هر کله کوم پرونه خبرونه کې د افغانستان د سیاسي او امنیتی تحولاتو غټو پیښو او په سیمه کې دروان وضعیت په اړه پورونه مرکه او مطالب اوریدل شي خو دا هر څه له خبرونو وروسته په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو د هغو قاچاقبرانو د نیولو نوې هلې ځلې پیل کړې چې له تروریستي ډلو سره مالي مرسته کوي په پېښور کې د پژواک خبري اجانس افغان خبریال جان الله هاشمزاده د نامعلوم وسله والو کسانو لخوا ووژل شو او په نړیوالو خبرونو کې باوري په یونان کې د اور لمبې له کنټرول وتلې او په زرګونو خلکو بېګا شپه له کورونو بهر تېره کړه د خبرونو تفصیل د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په دغه هیواد کې د مخدره موادو د سترو قاچاقبرانو د نیولو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې دي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت ویان زلمی افضلی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل دوی د ډیرو قاچاقبرانو د نیولو په لټه کې دي خو 50 هغه کسان په سر کې دي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او مالی مرسته ورسره کوي زلمی افضلی وویل په دوی کې افغانان او بهرنیان دواړه شامل دي راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو هم له دریو سو نه د ډیرو داسو قاچاقبرانو لیست برابر کړی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار کوي په پاکستان کې د پژواک خبری اجانس افغان خبریال جان الله هاشمزاده د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو په پېښور کې د ازادي رادیو خبریال راپور ورکړ چې نوموړی نن سهار پېښور ته روان و چې نامعلوم وسلوالو کسانو د تورخم پېښور پر لوی لار د جمروډ په سیمه کې په ډزو واژه د پژواک خبری اجانس رئیس دانش کړوخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هاشمزاده وژنه افغان ژورنالیستانو ته یو لوی ضایعه وبلله او د افغانستان او پاکستان له حکومتونو یې وغوښتل چې د هغې قاتلین محاکمې ته راکاږي کړوخیلو ول جان الله یو آزاد خبریالو له چا سره شخصي دښمني نه درلودله او د خپل مسلک په لاره کې وژل شوی دی د تخار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په درقد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده د تخار د امنیت قمندان مل پاسوال ضیاءالدین محمودي ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې پولیسو ته زیان نه دی اوښتی او په ځوابي ډزو کې د مخالفینو یو قمندان وژل شوی دی د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حمله کې د شپږو پولیسو د وژلو ادعا کوي نوموړی د یو وسلوال طالب وژل هم مني په خوست کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په دغه ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې یو سراچه موټر چې د سپکو درنو وسلو مرمۍ او چاودیدونکو مواد پکې ول نیولې دی په خوست کې د ملي اردو د رسیدوال جنرال زهیر وردګ وایي چې دغه مواد پر یوې امنیتي پوسټ د بریټ په هدف لګول کېدل د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دی چې د موټر چلوونکو هم نیول شوی دی او د امنیت خوستي صرفي شرکت تر راپور مخې نن افغاني په کابل کې لژن نور سره سره په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 50 افغاني یو اروپای یورو یو افغاني یو شلپل یو سټرلینګ پاوند 2 افغاني یو سعودي ریال 13 افغاني او شلپل زر ایراني تومنه 9 افغاني او زر پاکستاني کلدار 640 افغاني دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فريدا هوټ سيفي وړاندې کړي
د پاکستان پولیسو وطن له القاعده سره په تړاو نیولې دي بلکېږي چې د کسانو پر کراچۍ خار لوی حمله تر هک کړې وي پولیس وایي دوی پر لشکري جنگوي پورې مربوط دي او غوښتل چې پر حکومتي ودانیو حمله وکړي دوی هغه کسان دي چې پر بخاني جمهور رئیس پرویز مشرف پر دوه ناکامو حمله هم تورن دي بلخوا له پاکستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ترکیه په مرکز استانبول کې راټولېږي چې له دغه هیواد سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړي تمه ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما خاص استازي ریچارډ هولبروک د پاکستان د ملګرو په نامه د دې ډلې په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي په دغه شل کسیزې ډلې کې بریتانیا متحده ایالات چین ترکیه او د عربي متحده اماراتو هیوادونه هم شامل دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته په څلور ورځنی سفر وزي دا سخکاری چې په دې خبرو کې با لویدیز مشران په لویدیز غاړه کې د يهودانو د هستوګن ځایونو د ودانولو د بندولو غوښتنه وکړي. په لندن کې با نتنیاهو د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره وویني. هم دا شنبه د منځني ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جورج میچل سره هم خبري وکړي. د چهارشنبه په ورځ به جرمني ته ورسیږي او په برلین کې به د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وویني. متحده ایالات په پرلپسې توګه له اسرائیل څخه غواړي چې لویدیز غاړې په اشغالي سیمو کې د کورونو جوړول بند کړي او د مسالې ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو د یوې مهمې لارې په سترګه ګوري. بریتانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د امریکا د غوښتنو پلوي کوي. تمه کیږي چې نتنیاهو به له اروپایي مشرانو سره په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط پر هغو هڅو هم تمرکز وکړي چې د دې پروګرام د بندولو لپاره کیږي. د ازادي راډیو ده د اسکاتلند پارلمان د لاکربی د بم ایخودونکو د خوشی کولو په اړه چې په امریکا کې د خلکو غوسه او پاروله د بیا خبرو اترو غوښتنه کړې ده. ل الباسید المقری څخه چې ډیر سخت ناروغه دی ورسته له هغې چې د سکاتلند حکومت د رسوي له مخې خوشی کړ او تیره اونۍ لیبیا ته ستون شو. په خپل هیواد کې ترې د یو اتل په شان هرکلی وشو. المقری هغه یوازینی تورن دی چې د 1988 میلادي کال په دسمبر کې د امریکا په مسافر وړونکې پان امریکن الوتکې کې د بم په ایښودلو تورن دی. په دې الوتکې کې چې د سکاتلند د لاکربي په سیمه کې ولوېده 278 تنه وژل شوي وو او المقری په 2000 لومړی میلادي کال کې په سکاتلند کې په عمر قید محکوم شوی و. پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیز لګولو امریکایي هم آهنګ کوونکی فلیپ ګولډن بریک نن د جنوبي کوریا له مقاماتو سره پر ولیدل چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو په اړه خبري وکړي چې د شمالي کوریا د وسلو د تجارت د بندولو په هدف کېږي. ګولډنبرګ له خبر وروسته خبریالانو ته وویل په مجموع کې دغه هڅې د غیر اټومي کولو او د توغندیو د پروګرام د بندولو لپاره دي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د شمالي کوریا یو لوړ رتبه هیئت پرون له ولسمشر لی میونګ باک سره وکتل. څو اونۍ وړاندې شمالي کوریا ویلي وو چې له بیوسلي کولو سره د مرستې په پروګرام کې به ګډون ونه کړي چې دواړه کوریاوې چین، جاپان، روسیه او متحد ایالات پکې خبرې کوي. او د یونان مرکز آتن ته نږدې د اور لمبې له کنټرول څخه وتلې دي. په داسې حال کې چې بیګا د زرهاو کسانو کورونه د اور په لمبو کې سوځېدل، دوی له خپلو کورونو څخه د باندې شپه سبا کړه. د راپورونو له مخې لږ تر لږه شپږ ځایه لا هم د اور لمبې له کنټرول څخه وتلې دي او په پرله پسې توګه سخت بادونه د لمبې پوکوي. مسؤلونو خبرداری ورکړی دی چې د اور لمبو له هم شاوخوا سیمو ته خطر پېښ کړی دی. د یونان صدر اعظم وایي چې د دغو لمبو سره مقابله هم ډیره سخته ده. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
دوه بجې او اته دقیقې دي. ل دې ورسته به حامد کرزی د امریکا په لارښوونه ټول کارونه نه کوي. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو مطلب کې خبره کړې ده چې په خبرونه کې اورئ. د نشئ موادو سره د مبارزې وزارت وایي د هغو قاچاقبرانو د نیولو لپاره چمتووالی روان دی چې د امریکا او افغانستان په یو لیست کې ثبت شوي دي. امریکا غواړي په مزار شریف او هرات کې خپل کونسلګری پرانیزي. په دې اړه هم درته راپور لرو. د تورخم جلال آباد پر لویه لاره یو افغان خبریال نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې دی. په دې اړه د راپور سربیره له خبریال او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه هم لرو. او د نورو راپورونو سربیره د خوځو ځانګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه برخه کې واورئ. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 50 صفه په صفه ډول اوریدلای شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی ل د وروسته باید حامد کرزی ته د داسې چاپسترګاونه کتل شي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په لارښوونه کارونه کوي. اژانس لیکي حامد کرزی چې یو وخت د امریکا ډیر خوخو په وروستیو میاشتو کې د ځینو پریکړو په کولو خپل امریکایي ملاتړي ډیر په غوسه کړی دي. د مثال په ډول جمهور رئیس کرزی د مخدره موادو ځینو قاچاقړونکو ته فو کړه او له یو شمېر جنگ سالارانو سره له نرمۍ نه کار واخیست. د کارونو په داسې وخت کې چې امریکا په افغانستان کې خپل رول زیات کړی، د دواړو لورو ترمنځ اړیکې پیچلې کړې دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د مقالې جزئیات له فرشته جلال زې څخه اورو.
که چیرې جمهور رئیس حامد کرزی یو بیا د افغانستان د جمهور رئیس په توګه وټاکل سونو د امریکا متحده ایالات باید له هغه سره چې خپل واضح اجنډا لري د همکاریو د دوام لاري چاري ولټوي. اسوسییټډ پریس لیکي په دې صورت کې به دواړه لوري مجبور وي چې ځینې قربانۍ ورکړي. جمهور رئیس حامد کرزی تر انتخاباتو مخکې له امریکا د ځان د لري کولو لپاره ښه دلیل درلود. هغه غوښتل د هغو رای ورکونکو ملاتړ خپل کړي چې په افغانستان کې د امریکا اتکلن حضور ستړي کړي دي. دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس حامد زی په اوله اداره کې په عملی ډول د بوش د ادارې په لارښوونه او همکاري کار کاوه. د جمهور رئیس باراک اوباما له قدرت رسیدو سره د افغانستان او امریکا اړیکې تر ډیره حده ساړه سوي دي. د جمهور رئیس اوباما له ادارې تقریبا 18 تیریږي او د دواړو خواو اړیکې لا هم پیچلې دي. اسوسییټډ پریس لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی ادارې د انتخاباتو په جریان کې مطبوعاتو ته امر وکړ چې د جګړې خبرونه دې نه خپروي. د دې ترڅنګ عبدالرشید دوستم ته چې په 2001 کال کې د طالبانو د جنگي اسیرانو په قتل عام تورن د اجازه ورکړي افغانستان ته ستونسي. جمهور رئیس حامد کرزی هم دراز د شیګانو د احوال شخصیه قانون توشیح کړ. د کارنو د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو له خوا شدید عکس العمل نو پرول. په کابل کې د امریکا بخوانی سفیر رونالد نیومن اسوسییټډ پریس ته ویلي د حامد کرزی له حکومت د امریکا د ادارې مایوسی شکاره خبره ده. شغلی نیومن زیاته کړي د امریکا لپاره ستر کار اوس دادی چې جمهور رئیس حامد کرزی پرته لدی چې له داسې سیاستمدارانو سره چې د عجلو اصلاحاتو ضرورت لري ائتلاف ته مجبور سي نفوذ پیدا کړي. د زیاته کړي ده چې د جمهور رئیس حامد کرزی د بیا بریالي کېدو په صورت کې باید هغه پر یو لړ هغو مسایلو چې امریکا ته مهم دي د پریکړې کولو وخت پیدا کړي او امریکا باید پر هغو معقولو مسایلو چې اهمیت ورته لري کار وکړي او د جمهور رئیس حامد کرزی موافقه پرې ترلاسه کړي. جیمز دوبنز چې په افغانستان کې د جمهور رئیس بوش د اول استازي په توګه کار کړی په افغانستان کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه اسوسییټډ پریس اژانس توایي هر څوک چې انتخابات ګټي په هر حال د امریکا له حکومت سره نږدې همکاري ته ضرورت لري او ورته ضرورت د جمهور رئیس اوباما اداره لري. په افغانستان کې د امریکا بخوانی سفیر اسوسییټډ پریس توایي هیله مند چې کچری جمهور رئیس حامد کرزی یو بل دوره ګټینو له هغو زورواکانو سره اړیکې پرې کړی چې د یو وخت محاکمه تر کاجلې دي ځکه چې د داسې کسانو ملاتړ ته هیڅ ضرورت نه لري. په افغانستان کې د امریکا بخوانی سفیر رونالد نیومن زیاته کړی ده جمهور رئیس حامد کرزی تل هم غلط نه دی چې په ځینې مواردو کې د ځینې قوتونو د آرامولو لپاره له ځینې کسانو سره د کار کولو اړتیا ویني.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د نشي توکو په خلاف د مبارزې د وسره چارواکي وایي چې د هغو 500 قاچاغړونکو د نیولو او یا وژلو لپاره د عملیاتو په تیاریو بوخت دي چې د امریکا لخوا په خپور شوې لیست کې له طالبانو سره په اړیکو او د هغوی په تمویل تورن دي. د نشي موادو په خلاف د مبارزې د وزارت وایي زلمی افزره وایي چې دا عملیات باید نړیوالې ټولنې په همکارۍ ترسره کیږي. د دې مرکې په سر کې د ښاغلي افزلي نه پوښتل شوې دي چې د قاچاغړونکو د نیولو لپاره د دوی تیاری تر کومه پر مخ لیدی. نو موری په جواب کې ویل
کله کڅنګ استاس پجریان کې است افغانستان د اسلامي دولت د نشي توک سر پر ضد مبارزه وزارت او ټول هغه قانونونه چې امنیو کشفي بخش کې کار کوي دغه لیست په واره کې د متحده ایالاتو د حکومت سره یو ځای کار کوي او ډیر ژر به د عملیاتونو پیل سي. واځي خبره تر 500 نفر تر لیست پورې نه ده. ډیر کسان نور دي چې د طالبانو سره په مرسته کې لاسري د قاچاق د طریقه نه تنه طالبان بلکې مختلف نور تروریستي شبکات تقوی کوي.
کته سم ته وایي چې دغه عمده کسان چې د نړیوال لیست کې شامل دي استاس معلومات د یو افغانانو مشته
په بازو کې افغانان دي په دې کې شک وجود نه لري ولې دا یو نړیواله مافیا تشکیلوي په دې کې مختلف کسان دي چې دا اوس هم د اوس نصیب شک کولای ډیر ژر په حکومت باندې کانفرنس کې تدې تاسو ان شاء الله جزئیات ووري ډیر ژر عملیاتونه شروع
کیږي. که تاسو ته هم وایي چې په څومره وخت کې به دا 50 عمده کسان یعنی څومره وخت کې به که تاسو ته اټکلی وي چې دا ونیول شي
کار پیل شوی دی او ان شاء الله ډیر ژر به د نتیجې تاسو ویني د دې په جزئیات کې په دې خطر نه زمسه نه غړم سي دښمن د مخزمش په موزګری ازمش په عملیاتو باندې خبر سی
دا غو د نړیوال لیست کې راغلی دی نړیوال په دغه برخه کې درې کسانو په نیول کې تاسو سره سم راسته
په دې کسانو کې د قاچاقبرانو د ډیپوانو په منځ وړلو کې د قاچاقبرانو لارې اچارې سي پټی دي او د نشهیتو قاچاق ورسره کیږي او هغه وسایل سي ټکنالوژي سي د دوی څخه د باغه کې مرسته مرسته کوي او په هوایي عملیاتو کې بازوي کې مرسته کومکونه کوي کم ټکنالوژي یا کم شان شي د افغانستان د امنیو کشوي ارګانو څخه نه سپاغو کې بدو کومک کم کوي او خصوصا د پولیسو پر روزنه کې د نشهیتو پرسه دومره زی پاکل کې به هم مرسته مرسته چاله روان
په دغه 50 کسان چې عمده بلل شي دي البته تاسو د وینا له مخې د 300 نه زیاتې پسلګونو کسان دي خو دغه 50 چې په کې عمده ګڼل شي دي هاي په دې کې تاسو کسان هم شته چې تاسو معرفي کړی نړیوال لسته
په باز ځایو کې چې ثبوت شواهد وړاندې شي دي موږ خپل تبادله نظر کړی ده واضح خبره د وخت د نړیواله مافیا سره جنگ کو یو نړیواله منسجمه امانګي ته هم ضرورت ده نو هغه ته به خبره د جمهور سره خپل هر چارې کې چې دغه جزئیات څنګه سم ظاهر کوله
تمه خو ویل شي چې څومره افغانان دي یا څومره خارجي قاچاقبري چې تاسو
مختلفه دي په دې کې مختلفه دي چې پر دې باندې هغه ماهرین هم دا اوس موږ خبرې کوو هم دغه دقیقه پر دې باندې کار روان دي
چې دا معلوم کړي څومره
چې په کم ځایو کې دي او په کم ځایو کې به د دې لارې چارې پیدا کیږي او دوی به په کم ځایو کې پټ دي او که اوس موږ وایو چې 100% افغانان دي 100% دادي تاسو ته ویل سم چې دا ټول افغانان نه دي
یعنی که دوی ونیول شي چیرې به محاکمه شي
موږ مختلف تفاهمات لرو د متحده ایالات حکومت سره د هغه تفاهمات په چوکاټ کې به هم په افغانستان کې محاکمه کیږي او بعضی کسان به په متحده ایالات حکومت کې لکه څنګه چې مخکې د نور غټ غټ قاچاقبران محاکمه شي دي هغه نه په چوکاټ کې دغه تفاهمات په چارچوب کې محاکمه کیږي
تر اوسه څومره غټ قاچاقبران محاکمه شوي چې نړیوال لیست کې شامل وو
نړیوال لیست کې تاسو تقریبا 15 نفر خو تاسو کولای شئ د معلومات مزید واخلئ لکه حاجی جمعه خان حاجی باز محمد ښاغلی بشیر نورزی په دغه رقم نور هم دي سم د اوس جزئیات مسر نسته اما ډیر خټ خټ قاچاقبران گرفتار سي دي چې محکوم سي دي خپل پس حساب
بیرته خو خلاص شي ویني دي چې داخل د افغانستان کې دیونه شي او پرته د دې چې خپل خبر کړ شي سزا پوره کې دوی بیرته خلاص شي ساس وزارت سم موقف لري
وګوره بعضی وخت یو کریمینل ټکنیک وجود لري چې بعضی خلک همکاري کوي او وایي چې اصل منبع د قاچاق یا اصل هغه څوک چې په قاچاق کلاس لري د باندې د مملکت دا خو په همکاري سره موږ کولای شو دا سزا کم کړو دا یو کریمینل ټکنیک دی
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو د حکومت هغه اقدام وسته چې غواړي د افغانستان د مزار شریف او هرات په خارونو کې خپل قونسلګریانی پرانیزي افغان حکومت وایي چې د قونسلګریانی بده دوړو هیوادونو ترمنس د اقتصادي او ډیپلوماټیک وړیکو د پراخوالي په برخه کې کار وکړي په مخکړه په دې اړه کابل زموږ د همکار رپورټ ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالاتو د حکومت د هغې اقدام هرکلی وکړ چې وایي د مزار شریف او هرات په خارونو کې به خپلې قونسلګری جوړې کړي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د یو مرکې په ترڅ کې وویل چې د دغو نویو قونسلګریو څخه د جوتیږي چې متحده ایالات له افغانستان سره په اوږدمهاله توګه سیاسي او اقتصادي تعهد لري
لومړی خو د دغه دوه جنو قونسلګری جوړېدل د متحده ایالات دراز مدت سیاسي او اقتصادي تعهد په افغانستان کې څرګندوي او موږ د دغه تصمیم چې د افغانستان د بندنۍ چارو وزارت په تشویق او په موافقت کې شوی دی ډېر استقبال کوو قونسلګری او دنده د قونسلي خدماتو ورکول او عراق ول دي چې یو دی ویزه ورکول دي او همدارنګه د سیاسي او اقتصادي روابط د پراختیا او پیاوړتیا کی هم ډیر مهمه او ډیر موثره دنده لري
خغلی فقیر وړاندې وو بیل چې د متحده ایالاتو دغه دواړه نوی قونسلګری به د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیکو مرستو ترڅنګ د ویزو د ورکړې په برخه کې هم مرسته کوي د دغه دوو قونسلګریو په اړه د متحده ایالاتو دغه نوی اقدام د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استاذ ریچارډ هولبروک له خوا تیر ورځ په هرات ولایت کې څرګند شو
موږ ډیر ژر په هرات ولایت کې قونسلګری پرانیزو ممکن ورستې نیټه د اکتوبر میاشتې چې په هغه صورت کې کار خبره ده زموږ اړیکه به د دواړو هیوادونو په کچه نور هم پرمختګ وکړي
د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان هند ایران او تاجکستان له کابل څخه د باندې خپل قونسلګری درلودي خو د لومړی ځل د شي متحده ایالاتو دغه اقدام ته زړه خکړی په داسې حال کې چې تر اوسه پورې یو روپی هیواد هم له کابل څخه د باندې کوم قونسلګری نه لري
آزادي رادیو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه کړې ده چې د سکتوري وزارتونو چارواکي دي د جرګې ته د 1900 کال پراختیایي پلانونه تشریح کړي. د دې جرګې اداري پلاوی او غړي وایي چې د سکتوري وزارتونو په پراختیایي پلانونو کې به په ولسی جرګه کې د خلکو د وکیلانو نظرونه هم شامل شي، ځکه چې خلکو دوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې دا پریکړه د دې لپاره شوې تر څو د سکتوري وزارتونو د راتلونکي کال پراختیایي پلانونه ارزیابي او د خلکو غوښتنې پکې شامل شي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د دوشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د دې جرګې د رئیسانو په کمیټه کې شوې او د 1200 سکتوري وزارتونو د وزیرانو ترڅنګ به د مالی او اقتصاد وزیران هم د دې جرګې راتلونکو عمومي غونډو ته راوغوښتل شي. خاغلی خواسی وویل چې په تیرو کلونو کې د سکتوري وزارتونو د پراختیایي پلانونو په برخه کې د ستونزو له امله دغو وزارتونو خپله ټوله بودیجه نه ده مصرف کړي او په ځینو سیمو کې کارونه پڅ پر مخ تللي دي.
ولسی جرګې تصمیم دا ونیو چې د هر وزارت وزیر راوغواړي او دغه انکشافي پلانونه وګوري، که چیرته د وکلاو دپاره د قناعت وړ و فبها که نو بیا دوی د خپل هغه انکشافي پروژې چې هغه اولویتونه لري او ضرورتونه دي په خپل ولایتونو یا انتخابي حوزو کې هغه به ورسره شریکې کړي او پس دغه نه به بیا کله چې بودیجه راځي انشاءالله دغې تصویب دپاره به څه مشکل نه وي.
د موبایل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د پراختیایي پروژو په برخه کې خپلې غوښتنې او لومړیتوبونه وکیلانو ته وړاندې کړي او وکیلان به د حکومت د سکتوري وزارتونو په پلانونو کې شامل کړي. په عین حال کې د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې دا ډیره ضروری ده چې د حکومتي ارګانونو پراختیایي پلانونه د ولسی جرګې لخوا له هر پلوه وڅېړل شي. د دې جرګې د اقتصاد د کمیشن مشر داوود سلطانزوی څرګنده کړه چې په تیرو کلونو کې د پراختیایي پلانونو د عملي کولو په برخه کې د ملي شورا، حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ لازمه هماهنګي نه و موجوده او دا د په خبره سبب شو چې پراختیایي پلانونه ښه او منظم عملي نشي.
یاو د مونږه نوای توپ بل هم د حکومت عدم هماهنګي بل د ملي جامع عدم د هماهنګي خپل حکومت سره او د افغانستان دولت سره او خلک هم پروسې کې دی او مسول پایس پروسې کې برخه واخلي نو مختلف مشکلات موجوده و هم حکومت کې هم په شورا کې هم په قضایه قوا کې هم په جامعه کې په عمومي توګه او په آینده کې د دې اشتباهات تکرار نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ډیر ژر به په دې جرګې کې د انتخاباتو په قانون هم بحث وشي او د دې جرګې د ځینو غړو په خبره ښایي چې د انتخاباتو په قانون کې یو لړ اصلاحات هم راشي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان په انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د انتخاباتو په قانون کې یو لړ داسې سخت شرایط وضع شي چې هر څوک ونه شي کولای جمهوری ریاست ته ځان کاندید کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي له افغانستان سره د ښوونې روزنې د کدرونو د روزلو او په دې هیواد کې د روسیې لخوا د جوړ شویو تاسیساتو د رغولو په برخه کې د همکارۍ د دوام خبره کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر یاد شوو موضوعاتو سربیره په نورو برخو کې هم د روسیې د مرستې د دوام خبره کوي. تفصیل له مسکو د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکسی برادافکین د ایتارتا ساجان سره په یو مرکه کې ویلي چې روسیه به د افغانستان سره په هر اړخیزه توګه په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. برادافکین وویل چې روسیه له افغانستان سره د 24 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرسته کړې ده. دوی وایي د 2000 او د 2009 کلونو ترمنځ د افغانستان د لوړو زده کړو د پراختیا په موخه 4 میلیون ډالر بل کړي دي. برادافکین زیاته کړه یوازې 4 ورځې مخکې د روسیې او جرمني هیوادونو په ګډه 2 هلیکوپټرې د افغانستان ملي اردو ته چې په طبي سامان آلاتو سنبال وو او د ملکي خدمتونو لپاره به ترې کار واخیستل سي دغه هیواد ملي اردو ته په وړیا توګه ورکړي دي. دوول چې په راتلونکي به 500 عرادې بارونکي کاماز دوله موټرونه په وړیا توګه افغانستان ته ورکړل سي. د افغانستان د پوت سره د مرستي او همکاري په اړه ول چې تر اوسه پورې 1600 افغان افسرانو ته د روسیې په پوځي تعلیمي مؤسساتو کې د لوست زمینه برابره کړې او دغه افسران بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د روسیې او افغانستان د اړیکو په اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر زلمی عزیز داسې وایي:
With the emergence of democratic system in Russia and
democratic... په دواړو هیوادونو یعنی روسیې او افغانستان کې د خلکو په خوښه ډیموکراتیک حکومتونه رامنځته شول، نو د دې سره یو ځای د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او ښو مناسباتو نوی پړاو پیل شو او د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي اړیکې پراختیا مومي او د غوړېدو په حال کې دي. زلمی عزیز زیاته کړه، یوازې د روان میلادي کال په اوږدو کې د افغانستان جمهور رئیس د روسیې د جمهور رئیس سره دوه واره لیدنه کتنه وکړه او د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کابل او مسکو ته سفرونه وکړل او دا تیره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکسی برادافکن کابل ته ولاړ. ده وویل روسیه د افغانستان په اقتصادي بیا رغونه او همداشم د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد مبارزه کې د کابل سره مرسته او همکاري کوي. د روسیه د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکسی برادافکن وایي چې له 2000 میلادي کال راهیسې د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیس د مسکو په دې ماده دوا کې د مخدره توکو سره د مبارزې په نړیوال مرکز کې 102 تنه د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیسو زده کړه کړې ده او دا لړۍ اوس هم دوام لري. د یادونې وړ ده چې مسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د سفر پر مهال چې د جولای په پیل کې ترسره شو، دواړو ولسمشرانو د یوې اعلامیې په ترڅ کې وویل چې د روسیې او ناټو د شورا ترمنځ د هغه تړون له مخې چې د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیس د مسکو په نړیوال تعلیمي مرکز کې روزل کیږي، نور هم باید پراختیا ورکړل سي. په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت پوځي اتشه جنرال شریف اکرم داسې وایي:
تربیه پلیس افغانستان در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر تقریبا از سال 2006 به این طرف
د مخدر توکو سره د مبارزې د افغان پولیسو روزنه له 2005 میلادي کال راهیسې پیل شوې او دا لړۍ اوس هم دوام لري. دی وایي افغان پولیس په دغه تعلیمي مرکز کې د فراغت وروسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دی وایي دغه پروګرام د روسیې او اروپایي اتحادیې د موافقې پر اساس عملي کیږي او لنډمهاله کورسونه دي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
دا د ازادي راډیو د دوه کال وړاندې په همدې ورځ د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ پر عزیز آباد کلي باندې امریکایي ځواکونو درنه بمباري وکړه چې له امله د وسلوالو ترڅنګ لسګونه ملکي کسان هم وشل شول. په دې پیښه کې د یوې کورنۍ ټولو وغړي مړه شول او یوازې یو لس کلن نجلۍ زهرا ژوندی پاتې شوه. د ازادي راډیو د زهرا کړاوونه او ستونزې په رپورټونو او مرکو کې د افغانستان او نړۍ خلکو ته ورسولې. په متحده ایالاتو کې یو شمېر د خیر فعالانو له زهرا سره نقدې مرستې وکړې څو د نوموړې ستونزې یو څه کمه کړي. شریف الدین سرنګزی د زهرا چې له خپلې یوې بوډۍ انا سره اوسیږي جونګړې ته تللی او په دې اړه رپورټ لري.
د لسکرین زهرا کورنۍ په هرات کې د ازادۍ راډیو له لارې د نقدې مرستو دغه کومک ترلاسه کړ او سپین سرې نه د امریکا مرسته کوونکو خلکو ته داسې د دعا لاسونه راپکړه.
خیر یوسای خدای دې برکات پرته سکوی خدای پر هر څه چې تاسو مستحق وات غاسته سیر خلاص سیر فات کومک مو راکای خو
د زهرات بورونه مور پلار او خويندې د وکړوړان دي. په همدغه ورځ چې د میلادي کال اوګست میاشتې 30 سره سمون خوري د امریکایي ځواکونو په یو صحابي بمباری کې د نګدې نورو نوی تنه ملکی کلیوالو په ګډون مړه شوې. زهرا د کلیوالو په ژبه یې پرتلې 15 کلنې نه نور هیڅوک ژوندې خپلوان نه لري. خوراک او پوښاک کې ټول په خیرات ده او ښوونځي ته هغوی وایي نه ځي. د کلي یو مشر حاجي ګل احمد خان د ژوند نقل داسې راته وکړ:
دا زهرا چې ده د په اصطلاح زموږ د پښتنو انا ورته وایي، دا انا کېږي. دوی خپل ټوله فامیل له لاسه ورکړي، مور پلار ټوله آزاد فامیل، فقط صرف دا خپل د انا سره ژوند کوي. دا انا یعنی دسی اقتصاد نه لري، چې د دې اقتصاد قوي وسی د څه ضعیف دی شي نه لري.
حاجی ګل احمد خبر په دوام د امریکا حکومت مشوره ورکړه چې به دروغ جنو راپور چانو په قول د چا خونه بمباری نکړي.
د امریکا د خلکو زړه، د امریکا د خلکو د دای غوړمه چې دوی د جاري په افغانستان کې نسی کېدای چې پیروز شي. بهترین لار از ما د نظر ده چې د افغانانو د مظلومانو سره د کندو سره د شهیدانو د وارثینو سره کومکونه وکي، باسازي وکي. دا بهترین لار ده، هیڅوک د طالب طرف ته نه دي.
دا چې ازادي رادیو څوپله د عزیز آباد او په ځانګړي ډول د زهرا راپورونه خبري کړي په داسې الفاظو وي ازادي رادیو وستایله.
یو خود ازادي د رادیو نه د تشکر کوم چې ازادي رادیو یو بی پرته د ازادي رادیو ده چې د هر چا ژغ رسي جانانو ته. تر واقعت نه تیر واقعت د ټول افغانستان خلک د ازادي رادیو څخه خوشاله دي، رضایت لري. خدای دې دغه چې هغه زموږ در رادیو کارکونونه در اثر پای پر در اثر شخاله گوسی
لکه څنګه چولاندی ویل شو زهره د غربت تر کچې ټیټ حال کې ژوند کوي د استوګنی خونه ور او کړکین لري خود دنیا له نورو یو شمیر نادارو برخلاف اوس نږدې د نړۍ لوی کسانه نوم او انزور سره آشنا دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن ازادي رادیو سره په مرکه کې درې میاشتې وړاندې په ژوند اندېښنه وښوده او دا د اوس د یوه افغان په نوښت د امریکا شیکاګو ښار کې خلکو خواخوږي ورسره وښوده د افغان څوک ده خپله یې په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته ځان وروپېژنده میراکی وای دوی په امریکا کې کومه خیریه رسمي ټولنه نه لري خو دا ډول واقعیاتو په اورېدو سره د هغه ځای استوګنو سره خبره شریکوي
دونی مې بچی شوې له فریدا هوټ سیفی څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو لنډی زورو
د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د مخدر موادو د هغو قاچاقبرانو د نیولو نوې هلې ځلې پیل کړي دي چې له وسلوالو مخالفینو سره مالی مرسته کوي په پیښور کې د پژواک خبری آژانس افغان خبریال جان الله هاشم زاده د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو په خوست کې د ملي اردو چارواکي وایي د دغه ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې یو سراچا موټر چې د سپکو او درنو وسلو مرمۍ او چاودیدونکي مواد پکې وو نیولې دي پاکستان وطن له القاعده شبکې سره په تړاو نیولې دي له پاکستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ترکیې په مرکز استانبول کې سره راټولېږي چې د دغه هیواد سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړي د سکاتلند پارلمان د لاکربی د بم ایښودونکي د خوشی کولو په اړه چې په امریکا کې د خلکو غوسه او پاروله د بیا خبرو اترو غوښتنه کړې ده او د یونان مرکز اتن ته نږدې د اور لمبې له کنټرول څخه وتلې دي په داسې حال کې چې بیګا د زرهاو کسانو کورونه د اور په لمبو کې سوځېدل دوی له خپلو مینو څخه د باندې شپه سبا کړه
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریلا کسرنګ مو چې له فریده هوټ سیفی څخه اوریدل نن سهار د پیښور تور خم پر لوی لاره یو افغان خبریال جان الله هاشم زاده د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وشل شو دا نوموړی وژنې په پیښور او افغانستان کې خبریالان او ژورنالیستان اندېښمن کړي دي د دغه پیښې په اړه له پیښور نه د ازادي راډیو خبریال رپورټ راکوي
و دیش کلن جان الله هاشم زاده چې د پیښور نه د افغانستان او د نړۍ بیلابیل رسنیو ته راپورونه برابرول په داسې حال کې چې روژه په خلوه او د تورخم نه پیښور ته په لارو د ناصرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو د خیبر ایجنسی یو ځایي چارواکي ریحان خټک تایید کړه چې نوموړی د دوشنبه په سهار د پاکستان په وخت په 11 بجو په سور کمر سیمه کې وژل شوی دی په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال محبوب شاه افریدی د ازادي راډیو ته په دیړه داسې وویل
د افغانستان په خبر تر روانو چې په دې دوران کې د خیبر ایجنسی تحصیل جمرود سورکمر علاقه وتوي دلته نامعلوم وسلوال په یو ټوټي ګاډي کې سوارو او په دې دوران کې دغه پلینکوچ کې دغه صحافي ناستو دې ګاډي نه کسان کوشل او دغه ګاډي راوډولو په دې دوران کې په دې ګاډي څنګه دي نامعلوم وسلوالو افاده خو قتل خو دا کس چرتا په ټارګټ شوی او د دې وجنه د نامعلوم وسلوالو دې د اصلي په هغه باندې په د باندې فایرینګ وکړو او د په موقع باندې چې کوم دی هلاک شو دا غي نه بعد نملو مسلول د واقعي نه بعد فرار شول
علي چې ځان د خاغلی هاشم زاده د ترزوی بولی د ازادي رادیو ته ویل نو موري د چا سره کومه شخصي دښمنی نه درلودله او دوی نه پويږي چې هغه چا اول واجه نموړی وړاندې ویل
دا د جان الله خبر بالکل کنفرم دی نن دی بالکل کنفرم دی زور سره مجمع سپټال کې دی وفات شوی دی تفصيلات خو یره د سډیر سره نشته دی خو برن را روانو او د سر عمر سره په پلانکوش باندې موټر ته مخکې شوی پلانکوش باندې دی کړی دی دا پکې لګیدلې دی او په سر باندې لګیدلې دا خو وفات شوی دی یو بل کس زخمی دی
د خیبر ایجنسی د سیاسي نمائنده مرستیال ریحان خټک وایي د پاکستان ملیشیا ځواکونو د پیښور تورخم په لوی لار ځای په ځای پلټنه پیل کړی دی او هڅه کوي چې د هاشم زاده وژونکي ونیول شي، خو تر اوسه څوک نیول شوی نه دی. د خیبر ځایي خبریالان وایي د هاشم زاده مرګ دوی د غم په ټغر کینولی. د فرهاد شینواری په نوم یو خبریال وایي د پېښور د مطبوعاتي مرکز یا د پریس کلب مشر شمیم شاهد هم د ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی افغان خبریال د هغو کسانو لخوا ووژل شو چې حقایق نه شي زغملی.
زه خو دا وایم چې د جان الله وژنه د جان الله شهادت دا یو حسه ده د رښتیا مخه نیسلو او دروغو ته مخه ورکولو. په دې کې هغه خلک بوخت دي چې کوم نه غواړي چې په دې منطقه کې امن راشي، چې کوم نه غواړي چې د پښتنو په دې سیمو باندې امن راشي. جان الله شمزاده یو ژورنالیسټو د ډېرو ادارو سره کار کوو، د هغه ډېر غټ خدمات دي او زما دا خیال دی چې د هغه دا وژنه زمونږ د نصر د افغانستان بلکې زما د پښتنو د جرنلستان لپاره هم یو ډېر غټ نقصان.
جان الله هاشمزاده د افغانستان د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی و او د تیرو شلو کلونو راهیسې په پېښور کې د مختلفو ادارو سره د راپورټر په حیث کار کولو. نوموړي اوس مهال د پژواک خبري اژانس او د شمشاد تلویزیون سره کار کولو. د العربیه او سی این این تلویزیونونو سره هم سناسه همکاري کوله. تر دې مخکې د آریانا تلویزیون، وحدت ورځپاڼې او د سهار اخبار سره هم همکاري کړې ده. د خیبر چارواکي وایي د جان الله جسد د هغوی خپلوانو ته په جمرود کې سپارلې او هغوی غواړي چې نوموړی په بټیکوټ ولسوالۍ کې همدانن خاورو ته وسپارل شي.
د پېښور تورخم ترمنځ لویه لاره کې مو د افغان خبریال جان الله هاشمزاده د وژل کېدو په اړه زموږ د همکار رپورټ واورېده. د دغه خبریال د وژل کېدو په اړه په پېښور کې د ازادي راډیو خبریالې له مشهور ژورنالیست رحیم الله یوسفزي سره هم مرکه کړې ده. نوموړی وایي
مخکې خو زمونږ خپل چې کوم جرنالستان دي پاکستانیان او خاص طور باندې پښتونخوا کې هغوی یوتوبنه ډېر زیات تقریبا دولس دیارلس ملګري زمونږ وژل شوي دي په تېر یو څو کاله کې. خو دا ده چې اوس افغانان هم لکه یو قسم له نخه شو که نه، دا ډېره تشویش خبره ده. خو افغان جرنالستان دومره دین نه لږ دي او چې هغوی هم تاسې په ګوته کېږي او هغوی باندې حملې کېږي نو دغه به خلک کار څنګه کوي؟ دا خو ټولو دپاره یو قسم له خطرې یو سیګنل دی هر چا دپاره، که افغان دی پاکستاني دی بل دی بل دی. چې دلته کې خو کار کول صحیح طریقه باندې آزاد صحافت کول دا خو د جرنلستان کار کې چې چاپیرا یره وی خطر وی بیا خو رښتیا ویل صحیح صحافت کول ډېر مشکل ده.
یوسفزی صاحب، دغه ژورنالیستان چې کار کوي دلته په سیمه کې خاص کار په سرحد ایالت کې، یعنی دوی له داسې ګواښونو سره مخامخ دي او ډېر ژورنالیستانو څه د پښتونخوا ژورنالیستانو همدارنګه د افغانستان ژورنالیستانو د خطرو سره د مرګ سره مخامخ شوي. پروسه کال سامي یوسفزی باندې ډزې وشولې او هغه بس له نیکه مرغه سلامت راووت. د حکومت پاکستان حکومت ته څه پکار دي د دوی د تحفظ لپاره او خاص کر د دوی هغه ژورنالستان چې د خپلې ایجنسیو یا سره خبري ایجنسیو یا تلویزیونونو سره راډیوګانو سره په سیمه کې کار کوي د هغو مشرانو مسؤلیت څه دی چې د دوی د تحفظ لپاره څه وکړي؟
زما بشل مندې خو مونږ وکتل چې حکومت نه توقع کول چې هغه به مونږ تحفظ راکړي. دا بس دي حکومت خو ځان له تحفظ نه شو ورکولی نو مونږ به څه تحفظ راکړي. خو بیا به هم مونږ غوښتنه کوو چې دا د حکومت یو قسم له فرض دي چې هغه ټولو خلکو ته، عادي خلکو ته هم او بیا خاص طور باندې جرنالستانو له تحفظ ورکړي چې هغوی په صحیح طریقه باندې خپل کار وکړي. بل کومو ادارو له چې کار کوي جرنالستان د هغوی خو دا ډېر لوی ذمهداري ده چې هغوی خو نه صرف تحفظ ورکړي خپل کسانو له، بلکې داسې د جنګ په سیمه کې چې هغوی کار کوي هغوی له تربیت ورکړي، هغوی له صحیح یو قسم له چې کوم څه پکار دي، بلک پروف جیکټ پکار دی، نور داسې یو قسم له ګارډ پکار دی، ګاډي پکار دي، ټلیفون پکار دی، هر هغه شی چې هغه محفوظ یو کس ځانو غنی هغه په پرځ بل دا کسان چې دوی لیږي دا څه خطرناک علاقو ته کوم چې جنگ روان دی دا هم د دغه ادارې د هغې ټلویزیون ریډیو د هغې اخبار دا د هغې ذمهداري ده چې مخکې داسې ګامونه پورته کړي چې دغه خبریال بالکل محفوظ وي بیا د هلته کار کوي.
یوسفزی صاحب څه رقم چې مونږ اورېدلي دي هغوی تاسو سره ډېر نږدې پاتې شوي دي او د ژورنالیزم په ساحه کې تاسو سره ډېر زیات ملاقات هم کړی او د تاسو دی نږدې دوست وایي دغه د شخصي ژوند په اړه باندې دغه ځینې کومه خاطره که درسره وي د ازادۍ راډیو ته ووایي.
جنالله خو به دلته زمونږ سره ډېر زیات راته ملاقاتونه وکېدل. زمونږ کور ته هم راغلی دی، دفتر ته هم راغلی دی، مونږ سره یې ملاقات هم کړی دی. مونږ هم ویلی شو چې هغه په دې سیمه کې چې کوم حالات دي دې باندې ښه پوهېږو، دغه سره ښه ډېر معلومات وو او کوشش به کوو چې خپل کار په صحیح طریقه باندې په ایمانداری باندې وکړي. او بل دا ده چې یو مسافر یې ژوند دی کوو، افغانستان نه راغلی او ننګرهار نه پېښور کې ډېرې مودې مې کار کوو، دا هم دغه دپاره یو داسې وو چې خپل کور وو ډېر وخت شوی وو د پښتنو په سیمه کې. نو زه خو دا ویلی شم چې د هغه به زه کومه خبره رایاده کړم، ځکه چې هغه ډېر ورکشاپ ډېر خندا به هم کوله او د کار خبرې به هم کوله. زه هم چې داسې زه ویلی شم چې زمونږ یو ډېر ښه نږدې یو خوږ ملګری چې زمونږ هغه د منځه لاړ او شهید شو.
په خیبر دره کې نن د یو افغان خبریال جان الله هاشمزاده د وشل کېدو په اړه زمونږ خبریالې له ژورنالیست رحیم الله یوسفزي سره مرکه کوله.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ والی وی له پی آر ټی یا ولایتي بیرغونې ډلې نور بهرنیو ادارو او ائتلافي ځواکونو سره په دې ولایت کې د هوایي ډګر د جوړولو په اړه سلام مشورې پیل کړې دي. له سیمې نه پرې رپورټ لرو.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې د خاص کونړ په دښته کې یو هوایي میدان جوړ کړي او د دې کار لپاره یې پیرټي او د ائتلافي ځواکونو مشرانو سره خبره شریکه کړې ده.
هوایي میدان د کونړ لپاره هم په نظر کې دی، ځکه چې داسې تیاری چې غټي وي هغه کونړ کې نشي کېناستی. دې باره کې ما د پی آر ټي سره او د ائتلافي قواو سره خبرې کړې دي او زه هم چې د خاص کونړ منطقه په نظر کې نیولی ده او هغوی په یادښتونو کې دا راغلي دي، کار پرې روان دی.
هغه وایي همدارازي د کونړ صنعتي کولو دپاره هم هڅې پیل کړي او کله چې دغه ولایت صنعتي شي نو د هوایي میدان شتون پکې ډېر ضروري دی.
نو د آینده دپاره چې دا کونړ یو صنعتي ولایت شي، دلته تجارت شي، دلته به ټورستان راځي، نو په دې دپاره یو وړوکی میدان چې دا هم د آینده پلانونو کې زموږ شامل.
د کونړ دوه تن اوسیدونکو د ښاغلي وحیدی د پلان په باب ازادي راډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زمانو حشمت الله ژمن د کونړ یو تنځای اوسیدونکو هړ کې دلته هوایی میدان ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. موږ وینو چې زموږ حجان د دې غزینه روان شو د کابل او یا د نورو ولایتونو غو لزی او د حج مراسم ادا کوي، ډیر مشکلات ورته په لار کې پیدا کیږي. او بل هوایی میدان په کونړ کې ډیر ضرور دی، باید میدان جوړ شي او د نورو ولایتو سره سیال شي، ځکه ډیر ولایتونه دي چې هوایی ډګرونه لري کونړ نه لري.
مانو محمد ادریس ته د هوایی میدان جوړیږي دا زما فکر ډیره ښه خبره ده، ځکه چې د دې سره به بیروزګار څومره خلک شي، هغه ته به د کار زمینه برابر شي، دا ترانسپورټي مشکلات به ورسره حل شي. مثلا زمونږ اجین بچی تلل نو دیو باول کابل تلل دی سبا دی مشکلات به ورته پیدا شي، دی ورځې بیا ځای کېدلې بیا بل تاغه په مشکلاتو کې. نو که چېرته دا میدان جوړ شي نو دی به
د یادونې وړ ده چې پخوا د کونړ ولایت مرکز ته څیرمه د کیرالی په سیمه کې یو هوایي ډګر موجود و، خو کله چې کونړ د مجاهدینو لاس ته پریوت نو ځینو وسلوالو کسانو او هغه مهال دولتي چارواکو هوایي میدان له منځه یوړ او پکې په لسګونه ټانګونه یې کباړ کړ او ځمکه یې غصب کړه چې اوس یې پکې کورونه ودان کړي دي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د روژې مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه خبرې کړې دي چې تفصیلې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د روژې میاشتې په رارسېدو د خوراکي موادو د لوړو نرخونو له امله شکایت کوي. خلک وایي د چارواکو ټول پام د انتخاباتو پروسې ته وراوښتی او په بازار کې د نرخونو او د خلکو له اندېښنو نه خبر نه دي.
مانو شکر الله جلال آباد اوسیدونکي بس د پښتنه موکه ورور راشه یو د بل نه خطیر بس ورځ یو بل نه جګیږي. جنس قیمت د خوراک قیمت د هر څه یو چاره کنګور یو سل شل یو سل دېرش روپۍ ده. ته اوس فکر وکړه همداسې یو من خټکی په دوه نیم سوه دوه سوه اویا روپۍ ده. همداسې یو نور سر پس حساب و نور حساب و هر سم دس یو بل نه ډیر زیات نور حالات ګډوډ دی په دې ننګرهار کې. بس دا غواړم چې دولت لږ د ته متوجی شي، دا قیمت کنټرول کی، دکانونو باندې وګرځي، نخنامې ورکی، دا هیڅ په خپل سر هر روان دی صاحب. پښتنه نشته
یار وروره، حد نه بیخي وتلی ده. خلکو کې انصاف نه ده پاتې او مشرانو کې انصاف نه ده پاتې. مله شاروال صاحب ارکنډیشن کوټې نه سره وځي نو څوک به کنټرول کی؟ ټول تکلیف لري، مر کې نه وځي، مر کې هغوی ګرځېدی نه شي. بس خواره غریب ته خدای پیښه کړی نو دغه حال ده.
زما نوم ملیار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. قیمتي خو د روژې په رارسېدو سره داسې ګران شوي دي، هر څه بالکل. خو څوک غریب بیچاره خو بیخي اخیستی نه شي. هغه معتبر که هغه ماغ لی اخلي او که نه، آیات نشته، شاروالۍ نشته، ټول د انتخاباتو په غم کې دي. ټول هماغه پسې ګرځي چې دا شمارش څنګه شو، دا څنګه شو. خپل خبرې دي چې وزودی زه کامیاب شوم، هغه ناکام شو، دې پسې نه ګرځي. غریب بیچاره ټول دغسې غرق دی. مخې غوښه په کیلو په یو سل اتیا روپۍ، اوس دوه نیم سوه روپۍ د خلکو ته هغه صحیح غوښه هم نه ورکوي. بس مونږ دا غواړو چې ووټ هم ورکړي، انتخابات هم ورکړي، خلاص شو، پوه شو. اوس دوی دې لږ دا نورو خلکو ته هم غریبو بیچاره ته هم فکر وکړي. آیا تان دې ښار کې ولېږي چې دا نرخونه معلومات وکړي چې نرخ څه شی دی؟ دا فلانکي شی غوښه په څو ده، دا ترکاري باب په څو ده، میوې په څو دي.
په جلال آباد ښاروالۍ کې د تفتیش مدیر عبدالرشید دولتزی وویل دوی ټولو ته خبرداری ورکړی او اخیستونکي د سرغړ ونی په وخت د دوی مرسته تر لاسه کولای شي. د ویل
مونږ نرخنامې جوړې کړې دي، توزیع کړې هم نه دي، او نرخونه رښتیا هم د دې روژې په هغه کې یو څه اندازه کړی ده. خو پرون ورځ روژې اوله ورځ رخصت و. دا زه ټولو ښاریانو ته بالکل اطمینان ورکوم چې د نرخ په باره کې چې هر څوک د نرخ نه خلاف فرضي وکړي، مونږ په نرخنامه کې هم خپل نمبر ورکړی ته د دوکاندارانو سره د روژې مخه د توسیع او دا شیان ختم دي. مونږ به جدي اقدام یو چې هر څوک دا شعر وکړي. مونږ ته د تلیفون کوي، مونږ ځان ورسوو د تفتیش مدیریت د خوانه به د هغه دوکان بندیږي او نقدي جریمه به ورکول کیږي.
ځینې وایي روژه چې د رحمت، مغفرت او نجات میاشت ده، خرڅونکي د دې پر ځای چې نرخونه ښکته کړي او ثواب وګټي، نرخونه لوړوي او حرامې پیسې ګټي، چې دا د مسلمانۍ له اصولو نه سرغړونه ده او سخته ګناه ده.
په روانه خبرونه کې ریپورټونه مطالبه عمره کې همدومره وو. او اوس هم پام راړو ستاسې ونیس پروګرام د ښځو پروګرام نیمه نړۍ ته.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پرېږدي. قصور باسي
نیما نړۍ.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خپرونه،
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمنو اوریدونکو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې دغه مطالب اوریدلی شئ.
افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې په باب برابر شوی رپورت په پیل کې اوري.
هیڅ ډاکټر نه لرو، بیخي په کلي ډاکټر نه لرو، ټول دوا پروشان دي، کاته ډاکټر نست.
بیا به د داسې یوې مېرمنې د زړه خواله واوري چې هر څه د زړه په سترګو ویني.
برمایي چیز مشکل نه، چون دنیا شمار یې نه دی. نو
هیله ده د خبرونې تر پای له موږ سره مل اوسئ.
په
وروستیو کې ورکړ شوو رپورټونو ښودلي چې افغانستان د زیږون پر وخت د میندو د مړینې د لوړې کچې له پلوه د نړۍ دویم هیواد دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف لخوا په خپره شوي رپورټ کې راغلي چې ناامني روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او بېوزلي په افغانستان کې د زیږون پر وخت د میندو د مړینې ستر علتونه دي. په دغه رپورټ کې چې د یونیسف ادارې خپور کړی ویل شوي چې په افغانستان کې هر کال له هرو سلو زرو امیدوارو میندو نه 1600 تنې د زیږون پر وخت مري. موږ په دې باب چې ولې په افغانستان کې د زیږون پر وخت د میندو د مړینې کچه لوړه ده له ډاکټرې حمیدې عبادی نه پوښتلي. هغه په دې اړه وایي:
مرگ میر مادرها در مملکت ما دلایل بسیار زیادی داره که از او جمله یکی کمبود پرسونل.
زمون په هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډیر علتونه لري چې د هغې ډلې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو کمښت دی چې په اکثرو کلینیکونو کې موږ ښځینه روغتیا پالې او ډاکټرانې نه لرو، بل خراب اقتصاد، ناامني او همداراز بل اساسي علت دا دی چې ښځې په دې برخه کې لازمه پوهه نه لري چې د امیدوارۍ په وخت کې باید څه وکړي. له دې سربیره امیدوارې میندې یا کلینیک ته نه ورځي یا د حیا له مخې خپله امیدواري پټوي او له غیر مسلکي او محلي دایاګانو نه د زیږون پر وخت مرسته غواړي، چې دا ټول علتونه د زیږون پر وخت د میندو د مړینې سبب ګرځي. خو په دې وروستیو کې له نیکه مرغه د روغتیا وزارت په کلینیکونو کې د ښځینه روغتیا پالو استخدام او ګمارلو ته جدي پاملرنه کړې چې له دې سره د ډېرو امیدوارو میندو ستونزې راکمې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
خو ډیری میرمنې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې علت سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او په سیمه ییزو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت ګڼي. د شولګر اوسیدونکي و میرمنه هم دا خبره کوي:
هیڅ ډاکټر نه لرو، بیخي په کلی ډاکټر نه لرو، ټول دوا پروشان دي. کاتن ډاکټر نست څه دروغ درتوي نست ډاکټر اينغه نه ميدان کې مرکیږي څوک دي چا سنه څوک نه جيږي هیڅ تداوی نست پکې اينغه تا ناستې کوم خزه لیاسدار او خاطردار او په چا خاطر لیاسول لري هغه زیغه د درې ګولې لاس کې ورکی او کني نو اينالته کې نه کینې لامه ميدان رخصتي غو دولس بجې دي کوروت دي چا کلمیش کې دي لیو دي چا املا باندې یو دي چا اينغه مثال کو څوک یو 500 روپۍ ولري موټر کې یا چمساته خاطر اولیا قندوز تر اولیا کابل تر رسي او کو دي چا څوک ونه لري مو غني غریب خلک مخبل کورو کې داسې حالات باندې زت هر قسمه مخبل کور کې پرازین دري اولادونه سره اولادونه نن پیدا سود املای پاتې سول منګ املا ورته تاسې چی وای هغه پاتې دري ورځې څلور ورځې مخبر ته لاړه لمس جاي پیجه بسمانه نمړسل
بی وزله او مناسب خوړو ته نه لاسرسی هغه بل علت دی چې د ډیرو په نظر په افغانستان کې د زیږون پر وخت د میندو د مړینې سبب ګرځي. ډاکټره نفیسه په همدې نظر ده:
زمونږ په ټولنه کې د فقر او بدبختی ډیره ده، نو کله چې میندې امیدواره کیږي نو دوی ته صحیح خواړه نه رسیږي. کلینیکونه یو لرې وي، بلې نارینه نه پرېږدي چې هغې کلینیکو ته لاړ شي، ځکه چې هغلته ښځینه ډاکټره نشته ده او دوی نه غواړي چې نارینه ډاکټرې معاینه کړي. د هغې په خاطر باندې نو د میندو مړینه ډیره ده هلته په لرو پرتو سیمو کې.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ روغتیایي سازمان او یونیسف وایي چې که چیرې د افغانستان لری پرتو سیمو او کلو بانډو ته اساسي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه ورسول شي او له میرمنو سره د زیږون پر مهال لومړنۍ اساسي مرستې وشي، نو د ماشوم د زیږون په وخت به د میندو د مړینې اوسنۍ اندازه 80% راکمه شي. بمو اوری دل وی چې پلانکه د سترګو بینای نه لري، نو د زړه په سترګو بینا ده. خو کله بل تاسې چا سره نه یست مخ شوی چې پرختیا هم هرڅه د زړه په سترګو ویني او سره لدې چې سترګې لید نه لري، مګر لکه دروغ کسانو خپل ورزنه ژوند په بریالي توب او خوشحالي پر مخ وړي. په دې برخه کې به داسې میرمنه درو پیژنو چې له مور نه بینا نړۍ ته راغلي خو کله هم نه د ناهیلي شوی. زده کړی تر دولسم ټولګي پورې د نابینایانو په خوندې کې سرته رسولي، لکه دروغو میرمنو د کور اخلي پخلی کوي او د دې پڅنګ کې لولسو کلونو را پدې خوا د وی بریالي خون کې پتوګه د وطن اولاد روزي. دا میرمن معصومه نومیږي، د کابل خروزی دن کې او د نابینایانو په خوانځي کې استاد ده.
تاسو د نامی مکتب اصلن فاول تا 12 منجه تحصیل کړی؟ چون ما خدم نابینای
له اوله تر 12م ټول کې پوري مدل تزده کړی کړی. څنګه چې زه لمور نابینا زیږیدلې ما ماته هیڅ ستونزه نشته، ځکه ستاسو دنیا مې نه دلیدلې، په خپل دنیا کې ما د کور او بهر کار کې راته کوم ستونزه نشته. تر څلورو بجو په خوانځي کې ما، بیا چې کور ته لاړ شم نو د کور اکثره کارونه په خپل کوم، حتی بچو ته مې د سبا غرمې پخلی هم پخوم.
معصومی واده کړی او د 5 اولادونو مور ده. په دې پاپ چې دا څنګه کولی شي خپلې ورځنۍ چارې سنبال کړي وایي،
زیاتره زحمت سر خود
ما د کور زیاتره زحمت سم په غاړه دی. کله چې واده شوم نو خاوند میرا سره لکه یو ښه دوست مرسته کوله. تل یې زه هڅولم، هیڅ کله یې راته د معلول په سترګې نه دی کتلې. د هغه تشویق و چې هیڅ کله مې د معلولیت احساس نه دی کړی، او لکه د یو روغ انسان خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړم.
د ژوند بل نوم امید دی، او ماسمه وایي چې هیڅ وخت د امید لمن نه پرېږي. هغه دا منی چې ژوند به ستونزې لري، خو په دې هم باور لري چې دا ستونزې په کلک هوډ اورېدلی شي. هغه زیاتوي،
اینه خور کار ما خودم می کالا شویی ما از اوتو و از دک پختن و خانتکانی و بعد بلا ما میترم با آسانی کار خودم مشکل کنم.
د کور ټول کارونه لکه د جامو وینځل، اوتو، اخلای پخلای، د کور ټک وهل، دا ټول زه پخپله کوم. ګاونډیان مې چې پیغلې لوڼې مې لري راته وایي، داسې چې ته د کور نظافت ساتې مونږ یې نشو ساتلی. خلک باید هیڅکله نا امیده نشي، او د ژوند له هرې سختۍ سره باید مبارزه وکړي. که څوک کوم معلولیت لري نو باید نا امیده نشي، په خپلو هڅو کولی شي ځان ته روحي آرامش لاسته راوړي. یوازې له خپلو هیوادوالو غواړم چې مونږ ته د پسپک سترګه نه ګوري. کله چې چیرته ځو حتی خلک را سره ستړي مشي نه کوي، وایي زه دا خود څه نه ویني. که واده یا کومې بلې خوشحالۍ ته ځو راز راز خبرې کوي، وایي دوی نو په څه پوهیږي چې راغلي، نو ډېره خفه کیږم.
www.azadiradio.com د نظر خوندان وایي، هغه خلک چې فکر کوي د بدن د یو غړي له معلولیت سره دوی نشي کولای لکه د نورو روغو انسانانو په څیر عادي ژوند وکړي، د هغو لپاره د معصومي ژوند یو مثال او عبرت کېدای شي. او که دوی هم وغواړي نو کولای شي له ستونزو سره د مبارزې او کلک هوډ له امله خپل عادي ژوند پر مخ بوزي. د نیمه نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې راټول شوي مطالب هم دومره وو. کای په اړه نیوکه وړاندیزونه او مشورې لري، په دې پته را لګلې شي. ازادي رادیو پوسټ باکس 14 یوویا کابل افغانستان. تر بلې دغه ورځې مو پلوې او بخون کې خوده سپارو.
سواد کم نو بدر تسوایم نور بدر قصا سورج در دور رات پخندا سورج غمنا رات پخندا عشق پا چڑا تکم نور پتر پسوائم نور پتر پسوائم.